السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ده سفیو لاستن اگزیم د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ د ازادي راډیو لارې د وروستۍ نیم ساعت پښتو خبرونه وړاندې کوم په خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزیر وایي پاکستان په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره هڅه نه کوي په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په شاوخوا سیمو کې د مخالفینو حملې پای ته رسیدلې دي البته په دغو حملو کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او یوازې دوه پولیس ټپیان دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه جمیله ظریف در اوروي
سر کې د مهمو خبرونو سره کې افغان امنیتي چارواکي وایي هغه 15 وسلوال حمله کوونکي له منځه یوړل چې د کابل په ختیځ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له دفتر سره نږدې په ودانۍ کې سنگر نیولای وو د افغانستان د دفاع وزیر وایي چې پاکستان هیڅ داسې کوم نه فنه د خودلې چې په افغانستان کې د جګړې له ختمولو سره مرسته وکړي او په بهرنۍ خبرونو کې به ووري چې د پاکستان د کوټي ښار په جنوب ختیځ کې په 14 کې یو پیغلنجلي وژل شوې او 15 ټپیان دي سمپل خبرونه افغان امنیتي چارواکي وایي هغه 15 وسلوال حمله کوونکي له منځه یوړل چې د کابل په ختیځ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له دفتر سره نږدې په یو ودانۍ کې سنگر نیولای وو د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ایوب سالنګي سودې قیمخ کې خبرلانو ته وویل چې په دې پیښه کې حمله کوونکو سربیره چې وژل شوی دوه پولیس ټپیان دي بلخوا د کابل د هوایي ډګر رئیس یعقوب رسولي ازادي راډیو ته وویل چې د دې حمله لپاره سره سم هوایي ډګر وتړل شو
خو یو یونیم بجې د میدان په شرقي په لور په پرچاخي ساحه کې کوم تورستي حمله وسو تاره چې په میدان کې راځي هلته ډېر ارتفاع کم وي د هغه کبله چې مسافر او تاره ته کوم صدمه ونه رسېږي مونږ میدان وتله
رسولي وویل چې څنګه انخته ختم شي د کابل د هوایي ډګر پروازونه به پیل شي په عین حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د دوی کارکونکو ته زیان نه دی وخته وسلوالو طالبانو د حمله مسولیت په غاړه اخیستې ویلي دي چې د حمله هدف د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دفتر و د افغانستان د دفاع وزیر وایي چې پاکستان هیڅ داسې کوم نه خنډ خودلې چې په افغانستان کې د جګړې له ختمولو سره مرسته وکړي ولسی جرګې د دفاع وزیر بسم الله محمدي د کورنۍ چار وزیر عمر داود سای او د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل نن خپل عمومي غونډې ته وربللې و د کورنۍ چار وزیر عمر داود سی وویل چې د پاکستان ځینې مدرسې د دې لپاره رخصت شوی چې طالبان یې په افغانستان کې وجنګيږي د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل بیا وویل چې د پاکستان استخباراتي اداره هڅه کوي له انتخاباتو وروسته په افغانستان کې به او افغان ولسمشر حامد کرزی د کابل سرینا هوټل په حمله کې د وژل شوی افغان خبریال سردار احمد د ټپي ماشوم زوی ابوذر عیادت وکړ د جمهوریت ریاست لخوا په خبره شوی خبر پڼه کې راغلی چې ولسمشر کرزی تیر ورځ لغرمی وروسته ایمرجنسی روغتون ته د ابوذر د پښتنې لپاره ورغی د خبر پڼې لمخې ولسمشر کرزی د عامه روغتیا وزیر ته لارښوونه کړې چې ابوذر د خی درملنې لپاره کوم بل هیواد ته ولیکي ابوذر تیر ونی د نوروز په شپه د سرینا په هوټل حمله کې شو تپی شو پلار مور خور وروري پکې وبشل شول دا هم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه د پاکستان د کوټي ښار په جنوب ختیځ کې په 14 کې یو پیغلنجلي وژل شوې او 15 ټپیان دي د پاکستان پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د غبم په سریا جده کې په یو ریکشا کې ځای پر ځای شوی وو ویل کېږي د دې حمله اصلي هدف د ملیشیا ځواکونو وسایت وو په ټپیانو کې درې تنه ملیشیا ځواکونه هم شامل دي د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی د روسیې د بهرنۍ چار وزیر سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنۍ چار وزیر جان کیری په ټلیفون کې د اوکراین د کړکیچ په اړه خبرې وکړې د روسیې د بهرنۍ چار وزیر وزارت وایي چې له روسیې سره د جان کیری ټلیفوني خبرې د امریکا په ابتکار وشوي ویل کېږي چې د دواړو هیوادونو د بهرنۍ چار وزیرانو د لاډیرو تماسونو نیولو په اړه خبرې وکړې د روسیې د بهرنۍ چار وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیواد یې د تعلقه نه لري چې خپل پاو سفرمان ورکړي څو د اوکراین له سرحد نه واوړي لاوروف نن د روسیې دولتي ټلویزیون ته وویل چې د اوکراین پر سر د مسکو غرب ترمنځ کړ کیش پړی ریته دی دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما له روسي غوښتي څو خپل ځواکونه له اوکراین نه وباسي هغه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین نه وغوښتل څو له تحریک امیز اقداماتو نه کار و نه خلی د تایلند حکومت زرګونه معترضینو نن د دې هیواد په پلازمینه بانکوک کې د مظاهرو پر مهال په تایلند کې د سیاسي اصلاحاتو غوښتنه وکړه د موقت صدر اعظم ینګلیک شیناواترا پر ضد مظاهرې د تیر میلادي کال په نوومبر میاشت کې پیل شوې دغه مظاهرې وروسته لغې پیل شوې چې د شیناواترا میرمنې د عمومي بخښنې غوښتنه وکړه له نوومبر میاشت راهیسې درویشتنه د سیاسي تاوتریخوالي له امله مړ شوې دي او رسته خبر هم ده چې امریکایي چارواکي وای په واشنگتن کې د زلزلې د تلفاتو شمیره ولستانو تر رسیدلې او خایي چې د شمیره ډیر شي. یو مسول چارواکي د جمعې پورز ویل چې د دې پیخي یو بل قرباني هم په سیمه کې د خاورو لاندې مونډلې دی. د رپورټونو لمخې له د زلزلې وروسته د مارچ له 28 نیټې راهیسې تر اوسه نوې تنه لا درک دي. ویل کېږي چې د دې زلزلې د قربانیانو د ژغورنې لپاره هڅې روانې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راديو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کورونې چارو وزارت وایي هغه 15 وسلوال حمله کوونکي لمنځه وړي چې د کابل په ختیځ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دفتر سره نږدې په یوه ودانۍ کې سنگر نیولې او حمله کولې. د افغانستان دفاع وزیر وایي پاکستان په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره هڅه نه کوي.
هیڅ نوې ایماني پروسه شونه نه میتونن.
په هیڅ صورت کې د دې پروسې خند کې دای نه شي، بلکې هغه چاودنې او ځانوژنې چې د امنیتي ځواکونو له نظره پټ پاتې ترسره کوي او دوام لري.
فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه وایي چې د وسلوالو مخالفینو حملې د خلکو پر روحیاتو ناوړه اغیز لري، خو د دغې پروسې مخه نشي نیولی.
دا انتحاری حملی چی دی دی هدف هم داده چه خلکو که وی رخ پرشی او د روانی لحاظ خلک تحصیل لندی رای چی او د تکر پورست پا تکنو که گدونو نکی.
او په پای کې هم آوری چی دا پاکستان پا کوتا که با میچاودن شوی، یو ماشوم پا که وجل شوی او اتلس نور پا که تپیان دی. امنیتی چارواکي وایي هغه 15 وسلوال حمله کوونکي له منځه یوړل چې د کابل په ختیځ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دفتر سره نږدې په یوې ودانۍ کې سنگر نیولې وو. د کورونې چارو د وزارت مرستیال ایوب سالنګي څو دقیقې مخکې خبرې اعلان ته وویل چې په دې پیښه کې له حمله کوونکو سربیره چې وژل شوي دوه پولیس هم ټپیان دي. اوس به هم راشو له همدې مسلې سره یو بلې تړلې موضوع ته. د کابل د هوایي ډګر رئیس یعقوب رسولي ازادي راډیو ته ویل کله چې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون باندې د وسلوالو مخالفینو حمله پیل شوه، ورسره سم هوایي ډګر هم وتړل شو. دا چې نور جزئیات سدي زبیر جمن سټوډیو ته راغله.
بل استانګزای صاحب، لمړی باید د حمله په ارتباط ورستي معلومات دا ورکم چې اول خو باید وای چې شاوخوا 12 بجې وي چې 15 تنه وسلوال مخالفین د کابل د امنیت د قماندانۍ د ویان په وینا چې په کورلا کې سپارو راغله او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر ترڅنګ تقریبا 200 متره کې په یوه نیمه کاره ودانۍ کې ځایونی او په دې توګه یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دفتر په لوري باندې ډزې پیل کړې او نخته د امنیتي ځواکونو سره پیل شول. د مونږ په سیمه کې خبريال څو دقیقې مخکې وویل چې هلته د کورونا چارو د وزارت مرستیال ایوب سالنګي وویل چې دغه 15 تنه حمله کوونکي ټول لمنځه تللي دي او اوس تصفیه لپاره د سیمه پوځي عملیات دوام لري. د سالنګي پوینا دغه پوینا البته چې دوه پولیس په دې کې ټپیان شوي دي. د نورو تلفات په اړه د غڅونه ویلې. البته مونږ څو دقیقې مخکې د انتخابات د خپلواک کمیسیون له بیان نور محمد نور سره هم په دې اړه خبرې وکړلې. هغه ویلې چې په دې حمله کې د دوی کارکونکو تاویا هم هغه حساسو انتخاباتي وسایلو ته او امکاناتو ته زیان نه دی رسیدلې. په دې اړه به د خغلی نور سرګندونه واخلو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم کارکونکو ته هیڅ ډول صدمه نه ده رسیدلې. زم د همدغو سترګې په دفتر کې او ټول شیان د کنټرول لاندې دي. تهدید تقریبا پای ته رسیږي او ډېر ژر به زموږ همکارانو ته اجازه ورکړل شي چې د دې ځای نه بالاخره مرخص شي. نه زموږ کارکوونکو ته او نه هم زموږ هغه مهمو اساسو موادو ته جدي صدمه نه رسیږي.
په عین حال کې د کابل د هوایي ډګر مسولین وایي چې کله هم دلته حمله پیل شوه نو هوایي ډګر هم د پروازونو په مخ وترل شو، ځکه چې د دوی په وینا د پروازونو چې د څرخې پلې په سیمه کې تیارې راځي هغه ډېرې ټیټې وي او د دې امکان د خطر موجود و. مونږ د هوایي ډګر له مسؤول یعقوب رسولي سره په دې اړه خبرې کړې، د هغه څرګندونې به هم اورو.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده، شاوخوا یو نیم بجې د میدان په شرقي په لور په پرچخي ساحه کې کوم تروریستي حمله وسو. تیارې چې په میدان کې راځي هلته ډېر ارتفاع کمه وي، له هغه کبله چې مسافر او تیارې ته کوم صدمه ونه رسېږي مونږ میدان وتله. په درې نیم بجې مونږ له امنیتي ارګانونه راپور واخیسته چې اوضاع عادي ده، میدان بیرته خلاص شو. دوه تیارې یو کامیار د دیلی او صافي ایرویز له اسلام آباد راغی، بعد د تقریبا شل دقه بیا میدان وتلل شو. اوس هم هلته فکر کوم که جګړه را روانه ده، له هغه کبله میدان تللې ده. په داخل د میدان کې خبره نشته، بیخي امنیت ده. د مسافرونو او د تیارو د مسؤلیت لپاره مونږ میدان تللی ده.
رسولي صاحب، ځینې پروازونه خو به په لاره کې کوو، هغو ته څه لارښوونه شوې ده؟
هغه تیارو چې په کابل په سر راغلي وو دوی بیرته په خپل استیشنو ته لاړل، فلای دوبای پشاور ته لاړل او امارات بیرته دوبای ته لاړل، امارات او یارندیا بیرته دلی ته.
او دا هوایي ډګر به تر کله پورې تړلی پاتې وي تاسو له نظره؟
هغه لانجه چې ختم شي امکان لري چې په څو دقیقه یا په څو ساعتو کې هغه لانجه چې ختم شي میدان به خلاصېږي انشاءالله، ځکه چې دلته په ترانزیت کې ټول مسافرین منتظر دي. هر کله چې میدان خلاص شو تر هر وخت شپې چې وي ټول پروازونه ترسره کیږي.
بلې، ښاغلی ژمن، د هوایي ډګر رئیس یعقوب رسولي خو وویل چې کله هم چې دغه جګړه ختمه شي دوی به بیرته خپل عادي پروازونه پیل کړي. د دغه حملو مسؤلیت چا په غاړه اخیستی دی؟
طالبانو ویلي چې د دوی کار د حمله او دوی ویلي چې هدف د انتخابات خپلواک کمیسیون مرکزي دفتر دی. البته یو شی باید ووایم چې په تیرو لسو ورځو کې د څلورمه حمله ده چې په کابل ښار کې کیږي. تر دې مخکې یو خو د تیرو شپې حمله وه چې د بهرنیانو په میلمستون د کارتیسې په سیمه کې وشوه، او تر هغې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په یوه ساحوي دفتر په دارالامان سیمه کې هم حمله شواد د زنوجین حمله کوونکو.
بلی زبیر جمن، مننه کوم له تاسو نه. و موریدل چې د افغانستان امنیتي چارواکي وی هغه 15 وسلوال حمله کوونکې لمنځه وړي چې د کابل په ختیځ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دفتر سره نږدې په یوې ودانۍ کې سنگر نیولې و.
خبري مچلا اوري.
د افغانستان دفاع وزیر وای پاکستان هیڅ داسې کوم نخه نه ده خولې چې په افغانستان کې د جګړې له ختمولو سره مرسته وکړي. ولسی جرګې د دفاع وزیر بسم الله محمدی، د کورونی چار وزیر عمر داودزه، او د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د شنبې پر خپل عمومي غونډې ته ورغښتیو. د کورونی چار وزیر عمر داودزی ویل د پاکستان ځینی مدرسې د دې لپاره رخصتي شوې چې طالبان په افغانستان کې وجنګيږي. د ملي امنیت سرپرست ویل د پاکستان استخباراتي اداره هڅه کوي له انتخاباتو وروسته په افغانستان کې بې ثباتي ته لمن ووهي. تفصيل د خان محمد سینت په راپور کې.
د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی، د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزه، او د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د شنبه په ورځ د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته وربلل شوی وو سو د ورستیو نامنیو په اړه وضاحت ورکړي. د دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی وویل چې د روانو نامنیو سرچینې له پولې اخوا دي. هغه پر پاکستان انتقاد وکړ چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره هیڅ همکاري نه کوي.
په هیڅ صورت کې د دې پروسې خنډ کېدای نه شي، بلکې هغه چاودنې او ځانوژنې چې د امنیتي ځواکونو له نظره پټ پاتې او د بېګنا خلکو د وژنې سبب کیږي ترسره کوي او دوام لري. د دې حملو ځایونه په پاکستان کې دي او هیڅ داسې یوه نښه ونه لیدل شوه چې زموږ د سولې او ثبات لپاره دی د پاکستان همکاري وښيي.
د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی وویل د مخالفینو د حملو هدف دا دی چې د افغانستان د خلکو او حکومت او د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ بے باوري رامنځته او د انتخاباتو پروسه ګډوډ کړي. دغه هم وویل په کشفي ارګانونو کې اوس هم نیمګړتیا وشته او هڅې روانې دي چې لمنځه لاړې شي. داودزی وویل په پاکستان کې اوس مهال د ځینو مدرسو زده کوونکي افغانستان ته لیږل شوي دي.
یوی نیمی میاشتی نرا پدیخوا پختونخوا او بلوچستان کی چو مدارس و ترل شد او هاگا طالبان چی تربیشی و او غلولشی و آغای افغانستان تراوی دیگر بانه داوه چی دا دا اپینو دا نیش و حل وقت بی اما منگ پویگو چی دا چه دا پار راوی دیگر
د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست رحمت الله نبیل وویل پاکستان هڅه کوي چې په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته حالات بې ثباته وویني
کاری که دیگه که دشمن و خصوصا پاکستان در است
بل کار چې په سر کې پاکستان دی د انتخاباتو وروسته د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې دي کره اسناد لرو چې د پاکستان استخباراتي اداره او ځینې نور ګروپونه لګیا دي په انتخاباتو کې د بې نظمۍ رامنځته کولو ته کارتونه چاپوي څو د انتخاباتو شفافیت ته زیان ورسوي
خاغلی نبیل په دې اعتراف وکړ چې اوس هم د امنیتي ارګانونو ترمنځ د هماهنګۍ د نشتوالي ستونزه په بشپړه توګه هواره شوې نه ده لدې سره سره خاغلی نبیل د هیواد سیاسي پایښت له انتخاباتو سره تړلی وګاڼه او د انتخاباتو په کیدو یې تاکید وکړ سره له دې چې د مخالفینو وروستیو بریدونو لسګونو افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله خو امنیتي ارګانونه وایي چې د تیرو انتخاباتو په نسبت راروانو ته تدابیر جدي او پراخ شوي دي
له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت د ریاست سرپرست وایي یو پخوانی سناتور د یوې انتحاري حملې په تنظیمولو کې لاس لري د دې ریاست سرپرست رحمت الله نبیل د ولسي جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل د یو شمېر مصلحتونو په اساس په دې اړه چوپ پاتې شوی خو د ولسي جرګې ځینو غړو د ښاغلي نبیل په دې خبرو انتقاد وکړ او په دې اړه یې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه ناجیه صافی په دې اړه راپور راکوي
د ملي امنیت د ریاست سرپرست وایي سره له دې چې په یوې انتحاري حملې کې د یو پخواني سناتور د لاس لرلو په اړه اسناد او شواهد لري خو نشي کولی چې په دې اړه اقدامات وکړي رحمت الله نبیل د دې پخواني سناتور نوم ونه خود ښاغلي نبیل د شنبې ورځې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وینا کوله وویل چې د هیواد وضعیت ته په کتو په دې قضیې کې جدي اقدامات نشي کولی
مسائلو کې مونږ کامل اسناد لرو دا تاسو ته په واضح ډول وایم اما اوس وخت نه دی په دې دلیل چې تاسو هم پوهیږئ که چیرې مونږ خلک د قاچاقبر جاسوس د تروریزم همکار مفسد یا جنګي جنایتونو په تور ونیسو دا به په هیواد کې د لوی جنجال سبب شي
د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم وویل سره له دې چې د ملي امنیت عمومي ریاست په دې اړه اسناد او شواهد لري خو تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی د دې جرګې یو غړي احمد شاه رمضان وویل چې امنیتي ارګانونه باید لاس په کار شي
امنیتی ارگانونه د کورونای چار و دفاع وزارتونه تلویی چه پا فلانی زای که انتحاری که گی و فلانی زای ترازی در طول راپورونه دی کلا چه تاسی پویگه چه انتحاری که گی ولی تاسی مخانه نیسه دول از کلا که گی چه تاسی دا خبری کوی خویت عمل نکوی
کسا هم تلویل که گی چه خواهی پازنی و انتحاری حملو که لوسلوال و طالبان و سرد دولتی کرده و ارگانونو المنزم رسته که گی خود زنی و کتون که پا باور لدی مسئله سر جدی چلن ندهی شوی دا پا داسی حال که دا چه دا انتخابات و پرانکده که دو سر پا ورسته و لس و رجو که پا کابل خار که سلور پر لبسی وسلوال حمله وشوی
آزادی راژیو لون ترو و ورزی پاونه که
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د تاپی پروژې په تخنیکی مسایلو په جدیت سره کار روان دی. د دې پروژې لمخې د ترکمنستان د ګازو یو نلیکه د افغانستان له لارې څخه پاکستان او هند ته انتقالیږي. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله لودین په ریپورت کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د تاپی نلیکه په اړه پیل شوې تخنیکی مطالعه به د یو کال په موده کې پای ته ورسیږي. د دې وزارت د پټرولیم رئیس جلیل جمرانی وایي په یاد پروژه باندې د وروستیو څېړنو په اساس یولس میلیارد ډالر لګښت راځي چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند لخوا ورکول کیږي. ښاغلی جمرانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د سیمې حالات ښه وي او د ترکمنستان هیواد او ګټونکې کمپنۍ ترمنځ په خپل وخت قرارداد لاسلیک شي دا پروژه به تر دریو کلونو پورې بشپړه شي.
انشاءالله په دا یو کال کې به موږ دا تخنیکي مطالعه پای ته ورسو. ټول په دا منطقې په اوضاع باندې ماډل لري او چې ترکمنستان سره کوم دغه شرکت سره چلند کوي څنګه د غوډي سره معافقې ته رسېږي دغه ډېر مهم دی او که دغه معافقه د دې په مابینځ کې مثلا د بل کال په مابینځ ته ورسېږي په درې کال کې انشاءالله نلیکه جوړېږي او ګاز به د درې سره مملکتو ته ورسېږي.
د ټاپي پروژې طرحه په 2012 میلادي کال کې جوړه او موافقه پرې وشوه او هماغه وخت وویل شول چې دا پروژه باید تر 2018 میلادي کال پورې بشپړه شي. د دې پروژې لمخې د ترکمنستان غاز په یو نلیکه کې د افغانستان لاره پاکستان او هند ته انتقالیږي. د افغانستان د ننه د نلیکه د تورغونډي بندر لسیمه پیلېږي او د هرات، فران، نیمروز، هلمند او سپین بولدک بندر لاره له پاکستان سره وصلېږي. افغان چارواکي دا پروژه د افغانستان لپاره ګټوره بولي او وایي له عملي کېدو سره به یې هر کال پاکستان او هند افغان حکومت ته نیم میلیارد ډالر فیس ورکوي. د دې پروژې په قرارداد کې راغلي که چیرې په نلیکه کې ځای وي، افغانستان هم کولی شي چې په وسیله یې خپل ګاز پاکستان او هند ته انتقال کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې د دې پروژې د عملي کېدو په اړه له اړوندو هیوادونو سره ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي. د دې وزارت د اقتصادي همکاریو رئیس وحیدالله ویسی ازادي راډیو ته وویل چې د ټاپي پروژه به په 5 پړاوونو کې تر راتلونکو 3 کلونو پورې بشپړه شي.
دا پروژه په 5 لویو پړاوونو کې معرفي شوه. د دې پړاوونو د بشپړېدو لپاره 2018 کال وټاکل شو. موږ اوس د دې پروژې په دریم پړاو کې واقع یو. دا پروژې کار ډیر ښه پر مخ سي. تر 2018 میلادي کال پورې به ګاز د دې نلیکې په وسیله عملي جریان پیدا کړي.
څه موده وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ایران غواړي د دې پروژې د عملي کېدو مخه ونیسي تر څو خپل ګاز د سیمې په هیوادونو خرڅ کړي. که څه هم هماغه وخت ځینې کارپوهانو او د سوداګرۍ وزارت د ایران دغه هڅې تر یو حده تایید کړې، خو د قانون وزارت وایي چې اوس د دې پروژې په وړاندې هیڅ خنډ نه دی موجود.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو کاندید عبدالله عبدالله د شنبې پر ورځ خوست ته ولاړ. په خوست کې خلکو ته په خپله وینا کې ویل چې په تیرو 14 کلونو کې دغه ولایت ته سمه پاملرنه نه ده شوې، خو که چیرې دی بریالی شي نو د خوست بیا رغونې ته به هر اړخیزه پاملرنه وکړي. په اړه یې نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د شنبې په ورځ د خوست ملي لوبغالي کې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د نوماند ډاکټر عبدالله عبدالله یا د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم په پلوۍ د زرګونو کسانو په ګډون غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې په خپله ډاکټر عبدالله عبدالله او دو تنو مرستیالانو یې انجینیر محمد خان او استاد حاجي محمد محقق هم برخه واخیسته. په نوموړې غونډه کې د ډاکټر عبدالله مرستیال انجینیر محمد خان وویل چې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ځانګړنه دا ده چې په دې کې د هېواد مطرح سیاسي ګوندونه، بېلابېل قومونه او ملیتونه، همدارنګه ملي شخصیتونه راټول شوي دي. نوموړي د خوست له خلکو وغوښتل چې د ملي وحدت د تامین او پرمختګ لپاره په راتلونکو ټاکنو کې د دوی ملاتړ وکړي.
د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د همدې مخې د ملي وحدت د تقویې، د ملي وحدت د تعمیر لپاره جوړ شوی ده. په دې کې په افغانستان کې قوي سیاسي اهداف، مختلف قومونه، ملي شخصیتونه، ټولنې او نهادونه شرکت لري.
د قومونو پیوستون شورا رئیس الحاج غازی نواستنی د اصلاحاتو او همپالنې ټیم په غونډه کې په خپلو خبرو کې پر افغان حکومت او د ټاکنو پر خپلواک کمیسیون غږ وکړ چې په راتلونکو ټاکنو کې د هر ډول لاسوهنو او تقلب څخه ډډه وکړي. له هغې پرته به د ملت له ملي پاڅون سره مخامخ شي او ولس به هغه چا ته ارګ ته د داخلېدو اجازه ورنه کړي چې په جعلي رایو بریالی اعلان شوی وي. د ولسمشری نوماند ډاکټر عبدالله عبدالله د خوست اوسیدونکو ته په خپل خطاب کې ویل چې په تیرو 14 کلونو کې د خوست پرمختګ او بیا رغونې ته لازمه توجه نه ده شوې او هم د دې سیمې علمي او سیاسي کدرونه د حکومت مهمو پوستونو ته نه دي جذب شوي، چې د دوی د ټیم د بریالیتوب په صورت کې به د ټولو مسلو ته جدي پاملرنه کېږي. د یادونې وړ ده تر دې وړاندې د خوست د خلکو د ملاتړ د خپلولو لپاره یوازې د ولسمشرۍ نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی خوست ته ورغلی و. ټاکل شوې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو سرتاسري ټاکنې د راتلونکي شنبې په ورځ چې د وري د 14 نیټې سره برابرېږي ترسره شي.
به هم د انتخاباتو په اړه، فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه د وسلوالو مخالفینو حملې د خلکو پر روحیاتو ناوړه اغیز لري، خو د راتلونکو انتخاباتو مخه نشي نیولی. د دې ادارې له ویان فهیم نعیمی سره زموږ همکار احمد زبیر ژمن مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې کومو او چې دغه ناامنۍ به کومې اغیزې پرېږدي.
دا انتحاری حملی چی دی دې هدف هم دا ده چې خلکو کې ویره خبره شي او د رواني لحاظ خلک تحصیل لاندې راشي او د ټاکنو په ورځ په ټاکنو کې ګډون وکړي. د دې نه بغیر نور دا حملی نشي کولای چې د ټاکنو په ورځ د ټاکنو مرکزونو او محلونو ته ډېر زیات صدمه ورسوي. د پرش دا حملی معمولا د ښارونو یا نور ځایو په بعضو منطقو کې کیږي څو ساعتو لپاره دوام کوي او هغې نه پس نور د ساحي امنیت د امنیتي ارګانونو لخوا تامینېږي. په هر صورت د رواني لحاظه دا حملې کولی شي د خلکو باندې تاثیر پرېږدي، د خلکو مشارکت به یا ګډون به په ټاکنو کې کم کړي، لیکن په عمومي ډول دا حملې نشي کولای د ټاکنو مخه ونیسي. ټاکنې به کیږي انشاءالله او ټول افغانان به په ټاکنو کې ګډون کوي.
خو ښارونه کور اخو لاړ شو په کلو کې داسې کلي او سیمې هم شته چې هر ورځ ورکې جنگ نښته کېدای شي، نو په دې حساب ښایي د دې سیمو یا د ولسوالیو خلک پکې ګډون نه کوي، نو څنګه کېدای شي چې سراسري ټاکنې وشي؟
اگر سراسری ټاکنې چې په اساسي قانون کې یا ټاکنو قانون کې مطرح شوی، د هغې هدف دا ده چې په ټول افغانستان کې ټولو افغانانو ته باید لازم زمینه مساعد شي تر څو هغوی وشي کولای د قانون په اساس خپل د سیاسي حق څخه یعنی رای ورکونه نه ګټه واخلي، یعنی رای ورکي. خو په افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې لا تر اوسه هم جنگ ادامه لري، امنیتي پیښې رامنځته کیږي، مخالفین مسلح شتون لري په مختلفو ځایونو کې، نو دغه ټاکنې چې کیږي په مجموع کې دا ټاکنې د جنگ په وضعیت کې دي په افغانستان کې تقریبا. نو دا هغه څه چې په قانون کې دي طبیعي ده په هغې سطحه کې نه دي، لیکن بیا هم خپل مشروعیت لري، ډېر زیات افغانان په دې ټاکنو کې ګډون کوي.
او نایمی صاحب، څو ورځې مخکې ولسمشر ویلي که چیرې په انتخاباتو کې تر شپږ میلیونو پورې خلک برخه واخلي نو دا به کامیابه وي. تاسو چې یو څارونکي اداره یاستئ، یو بېطرفه او درېمه اداره یاستئ، تر څو میلیونو پورې خلک بونډه واخلي دې ته تاسو ورته سراسري ټاکنې ویلی شي؟
دا چې د خلکو ګډون څومره دی د نفوس په نسبت، دا باید ووایم چې په ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم حتی د نفوس په نسبت ډیر کم خلک په ټاکنو کې ګډون کوي. په امریکا کې مثلا په نورو هیوادونو کې که تاسو وګورئ په ټاکنو کې د نیمایي نه کم خلک، یعنی تقریبا ډیر کم خلک ګډون کوي د نفوس په نسبت. خو بیا هم هغه مشروعیت لازم مشروعیت شته د ټاکنو. په افغانستان کې هم دا خبره ده چې یعنی کله چې خلک په یو تعداد خلک په ټاکنو کې ګډون نه کوي، یوازې لامل امنیتي مسله نه راځي.
و موریدل چې د افغانستان د آزادو او عدالتمنو انتخاباتو مساوي وسلوال مخالفینو حمله د خلکو پر روحیاتو ناوړه اغیز لري، خود راتلونکو انتخاباتو مخه نشي نیوله.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په کوټه کې بمی چاودنه شوې چې یو ماشوم پکې وژل شوی او د څو ملیشا سرتیرو په شمول اتلس تنه پکې ټپیان شوي دي. د یوې بلې پېښې په اړه او همدارز د همدغې پېښې په اړه برکوال میاخیل دا راپور رالیږلی.
د شنبه په غرمه د کوټه ښار جنوب لور ته پر سریاب سړک د پولیسو تانې ته نږدې د ملیشا ځواکونو یو موټر په غزمه بوختو چې بم پرې ور وچاودل شو. پولیس او مرستندوی کسان سمدستي د چاودنې ځای ته راورسېدل او د پېښې له ځایه ټپیان روغتون ته ورسول. د چاودنې ځای ته چیرمه یو تن ورول د پېښې عیني شاهد وایي.
زما نوم اختر محمد، دلته خلک موږ ته ولاړو ډوډیانې غوښتې، اچانک داسې اوازه وسو چې موږ وکړه پر ښه کې بم واغه بم پټاو شو. د هوټل څنګه یو څو کسان زخمیان شو، نور سرکار خلک راله ول د تنور بند کې قرار
پولیس وایي د سړک لغاړې ورېړې ولاړه وه او چاودېدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي وو چې د ملیشا سرتیرو د ګزمه کوونکي موټر په رارسېدو سره وچاودل شول. د پولیسو مشر جعفر خان د پېښې په ځای کې د چاودنې په اړه وویل: معلومېږي چې په یوه رېړې کې بم ایښول شوی چې وچاودل شو، وزن یې تر درې کیلوګرامه زیات ښوول شوی او داسې ښکاري چې د ریموټ کنټرول بم و. اتلس تنه پکې ټپیان شوي دي چې یوه ماشومه اته یا لس کاله عمر به و وجل سوی د پچاودنه کی لاروی شوز او ماشومان ته زیات زیان رسیدلی
بچو ورته کا بہت نقصان دی
جنه عین شاهدین وای چې پچاودنه کی درې ملیشا اسکر هم ټپیان سوی دی خو پولیس مشر پاړه نه خبري وشوله پټپیانو کی د څلور تنو حالت نازک بلل سوی چې د شهر نظامی روختون ته وړل سوی دی دا چاودنه په داسې حال کې وسو چې په کوټه شهر کې د مارچ ل 22 متر نه 22 منټه پورې د لوبو د اونیس فستیوال په خاطر سخت امنیت نیول سوی وو او د شهر پر لوی څلور لارو پولیس او ملیشا سرتیرو د هر ډول کوچنیو موټرو او رخشو تلاشي اخیسته د چاودنې مسولیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی خو د داسې پیښو مسولیت تل خپلواکي غوښتونکي بلوڅ سازمانونه پر غاړه اخلي چې هدف یې پولیس او ملیشا سرتیری وي بل لور ته د جمعې په ماښام د کوټه شهر جنوب لور ته په بولان سیمه کې وسلوالو د تیلو پر دوو ټانکرونو برید وکړ چې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته تر تیل رسولو وروسته بیرته کراچۍ ته روان وو لیویس پولیس وایي د څلورو موټر سایکل سپرو وسلوالو په ډزو د یوه ټانکر چلوونکی یا ډرایور وژل سوی او د بل ټانکر یو بل تن پکې ټپي سوی دی
پښتو خبرونه همدلته ختمیږي پوره شپږ نیمې بجې